The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه نه پنی غوږی نن د نهه ورځ کال 2018 د سپتمبر د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر شپږ په کابل کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسخوتن 9 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې یو شمیر اهم رپورټونه لرو، خو اول غوښته تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته د ملګرو ملتونو د دوه او یایمې عمومي غونډې په ترڅ کې نن د نهه په ورځ د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ، افغان صدر اشرف غنی، د ترکی صدر طیب اردوان، اسرائیل، مصر او نورو هیوادونو مشران به سرمشریزې ناستې ته ویناګانې کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په واشنگتن کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې د 3000 څخه زیات نور ځواکونه افغانستان ته لیږي، خو دا چې څومره تللي یا روان دي پلان به دښمنانو ته نه ښکاره کوي. د پاکستان په سینټ کې د ترهګرۍ پر ضد د نوي بیانیې لپاره وړاندیزونو لپاره جوړ باس په وخت د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر ویلي دي ریاست د ترهګرۍ جنگ په وخت پوځي سامانونو باندې زیاته توجه ورکړې او کام ته بیانیا نه ورکړې چې اوس یې نتیجې په وړاندې دي. او څو وخت د خبرونو تفصیل ته د ملګرو ملتونو دوه او یایمې عمومي غونډې د سرمشریزې ناستې په لړ کې باندې د نهه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس، صدر ډانلډ ټرمپ، افغان صدر اشرف غنی، د ترکی صدر طیب اردوان، د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو، د مصر، قطر، تاجکستان، ازبکستان او نور یو شمیر هیوادونو مشران خپل ویناګانې کوي. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې تر مخه امریکایي صدر به د پاکستان په وخت شپږ نیمې بجې ماښام غونډې ته وینا کوي. تمه ده نوموړي به د ملګرو ملتونو په چارټر کې د اصلاحاتو، د شمالي کوریا، منځني ختیځ او د ترهګرۍ چیلنجونو ترڅنګ د نړۍ په اقتصاد خبرې اترې کوي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي، افغان صدر اشرف غنی او د نړۍ نور یو شمیر مشران نیویارک ښار ته را رسیدلي دي. افغان حکومت وایي اشرف غنی با د صدر ټرمپ او د نورو اعلی امریکایي چارواکو او نړیوالو مشرانو سره ویني او د ترهګرۍ او افغانستان تر پیښو چیلنجونو په سر باور سره غږیږي. پاکستانی مطبوعات وایي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي به د امریکا نائب صدر مایک پینس سره ویني، خو د امریکا لخوا په دې اړه څه بیان نه دی جاری شوی. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلي دي افغانستان ته نور 3000 ځواکونه لیږي. پینټاګان کې د خبریالانو سره خبرو اترو په وخت د دفاع وزیر ویلي دي د 3000 څخه د زیاتو ځواکونو لیږلو ذکر شته او په دغه اخیری حکمنامه لا دسخط پاتې دي. نوموړي زیاته کړې که کار شمیرا او د پوزونو د تګ حال ځکه نشي ښکاره کولی چې دغه به دښمن ته مرستې ورورسوي. د پاکستان په سینټ کې د ترهګرۍ په ضد جوړ شوی کامی اکشن پلان باندې د باس په وخت پیپل ګوند سینیټر فرحت الله بابر ویلي دي په تیرو 3 لسیزو کې د پاکستان ریاست مذهب د جګړو لپاره استعمال کړی دی او جهادي یې پرایویټایز کړی چې نتیجې اوس مخې ته راځي. کام ته د نوې بیانیې ورکولو په موضوع د باس په وخت سینیټر فرحت الله بابر ویلي دي چې پوځ د ترهګرۍ په ضد جنگ کې ریاست ټول توجه په پوزي سامان ورکړی و او د تندروي په ضد یې کام ته بیانیا نه دا ورکړی چې اوس یې بد نتیجې را روانې دي. تمه ده د برما یا میامار مشر آنګ سانګ سوچی به نن د نهه په ورځ کام ته د راخین صوبې په اړه وینا وکړي، چېرته چې د روان تشدد له وجې د روهینګا د پاسا 400,000 زیات مسلمانان گاونډي هیواد بنگلادیش ته کډی کړی دي. د 13 اگست په 15 نیټه د مسلمانانو د وسلوالې ډلې لخوا په امنیتي ځواکونو د بریدونو وروسته د بشري حقونو ډلې وایي برمی پوځ د مسلمانانو کلي او کورونه سوځولي او ښځو او ماشومانو د ویرې له وجې خواته هیواد ته کډی کړی دي. د ایران روحاني صدر آیت الله خامنئی د امریکا په شمول د شپږو غټو هیوادونو غټو طاقتونو سره د کال 2015 اټمي لوزنامې په سر روانې لانجمنې خبرې راوچتې کړې دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي په دغه لوزنامه نیوکې ځکه کوي چې ایران خپل اټمي هلې ځلې جاري ساتلې دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه ته غوږی او په دې خبرونه کې تر ټولو اهم خبر دا دی چې دلته د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو دوه او یایم عمومي غونډه شروع شوې ده او په دې لړ کې د سبا نه د سرمشریز ناست شروع کیږي. یعنی د نړۍ چې کوم مشران دي هغه به خپلې ویناګانې شروع کوي او کم کم مشران به سبا ویناګانې کوي. او دا ځل د ملګرو ملتونو په دې سرمشریز غونډه کې به کم موضوعات چې کم دي د باسلان دی راځي په دې باندې به تفصيلات اخلو. د ډیو ریډیو همکار پیر زبیر شانه نیخ پنی غرا سره د ټلیفون په لیکه باندې موجود دی. پیر صاحب خیره له پیر صاحب اول غواړو چې زم غوړدونکو ته وای سبا چې کم سر مشریز غونډه پیل کیږي کوم کوم مشران برته ویناګانې کوي؟
نو دا به سبا دی شروع کیږي سحر چې کوم شپږ دیرش کسان چې کوم مختلف هیوادونو مشران دي هغوی به خطاب کوي، هغوی به تقریرونه کوي. په دې کې چې کوم مهم کسان دي هغه کې صدر ټرمپ دی، امریکای صدر، هغه به دوم کسی چې تقریر به کوي برازیل نه پس، ورسره چې کوم اقوامدا سیکرټری جنرل دی هغه به خپل تقریر کوي. یو بل مهم کوم کس دی هغه د افغانستان اشرف غنی دی، ورسره د ترکی طیب اردوغان او د اسرائیل بنجامین نتنیاهو. نو دا هغه کسان دي چې کوم به سبا خبرې کوي او نو دا چې کوم سبا به شروع کیږي دا په 20 تاریخ پورې به دا چې کوم مشران دي د ملتونو والا اغوی به دا جنرال اسمبلی دوا او یاما غونډه ته دا خبرې کوي.
سمه ده، زبا اوردونکو ته دا هم ویمه چې د سبا نه مطلب دار چې موږ دلته ماسخوتن دي د شپې نو ځکه موږ سبا یادو خو د پاکستان په وخت باندې به نن ماخام شپګنیم بجې صدر ډونالډ ټرمپ وینا کوي او نن به هم مازیګر به چې کوم دی د پاکستان په وخت باندې د ملګرو ملتونو دغه سرمشریز غونډه شروع کیږي. پیر صاحب، دغه چې کوم د پاکستان او افغانستان په وخت نن مازیګر ماخام بجې دغه غونډه سرمشریز شروع کیږي، سوی نه اهم موضوعات په پدې کې سوی؟
نو دې موضوعات خو کوم مختلف موضوعات دي نو سبا خو ډیپند کوي به چې کوم صدر وی هغه به کومه خبره کوي. لکه صدر ټرمپ مثال واخلو، صدر ټرمپ به ډېرې خبرې کوي، خو یو قسم دنیا ته دا ښایي چې څنګه داسې امپرشن و چې صدر ټرمپ هغه امریکا اول لکه امریکا فرست والا اپروچ و چې نور دنیا پرې دوي او تر امریکا باندې به فوکس کوي. دا یو امپریشن بدل رکول کوشش کوي او وايي به دنیا ته چې موږ اوس هم چې کوم بین الاقوامي ادارې دي لکه اقوام متحده شوا، ملتونه چې کوم ملګري ملتونه چې کوم اداره ده دا شوا او د نیټو شوا، نو دوی به اوس هم وايي چې امریکا اوس هم لیډرشپ په رول کې دی او امریکا اوس هم په دې ادارو کې یقین ساتي او د ادارو په پرمختګ کې یقین ساتي. نو سره به چې کوم غټه خبرې دي نن سبا هغه خو یو د ترغري مسله ده. نو ترغري باندې به هر یو کس خبره کوي، ولې چې دا تر امریکای پورې نه ټول نړۍ کې ټول دنیا کې دا یو مسله هر چا ته ستا ډېر ملکونو ته. ورسره به چې کوم شمالي کوریا اوس کومه لانجه ده، دا ډېر غټه یو کیسه ده او هغوی لګیا دي میزایلونه ټیسټونه کوي او امریکا ورته ویلي دي چې مونږ کوشش کوو چې جنگ ونه شي. او ورسره درمه چې کوم دا غ په مډل ایست کې چې منځنی ختیځ کې کوم حالات روان دي د ماجرو والا، ورسره تر هرګره اول ته چې کوم روس کردار دي او د ایران کردار دي، ورسره چې کوم سعودیا او په مډل ایست کې سره روان دي د قطر منس کې، نو دا غته خبرې دي. ورسره ما څنګه سبب د بردگان د ترکی والا هغه به هم خبرې کوي، نو هغه هم به د ماجر او ترهګری او د مغرب سره کوم تعلقات دي، کوم اوس خراب شوی دی، امریکای سره کوم تعلقات دي، د ترکی ولا خراب شوی دی، نو هر څه خپل ایجنډا دی، خو کوم بنیادی خبرې ترهګری شو، منځنی ختیځ شو، نارت کوریا شو، ورسره ورسره انوایرمنٹ کوم ماحولیات دی، دا یو غټه خبره د مونګولي دلته دلته امریکایي بهار ویراغ ہے، ورسره بیا بل په فلوریدا کې ارما په نوم کوم د طوفان واغې او سیلاب او تباکاریاں وشوي، نو دا هم یو ډېر ټاپک دی چې دنیا ولو ټول کوشش کوي چې کینی او دا ماحولیاتي کوم تبدیلانه را روانې دي، کلایمیټ چینج چې ورته وایي، ته باغ باندې خو خبرې وکي او سره نور خبرې وکي چې غربت په دنیا کې او کوم دی غریب او امیر فرق، کوم دی دولت تقسیم دی، په ټول خبرې کیسې کیږي.
فیروز برشاه صاحب، تاسو په ګره طرح غره خبرو موږ چې په دې باندې به زیات لیډران به کوم دی په دې باندې خبرې کوي چې دا نړۍ ته دا وخت یو چیلنج را جوړ دی، خو د دغه په اړه کوتا سو ګورنو صدر ډانلډ ټرمپ د امریکا صدر د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره یو نوې پالیسی کوم ده هم اعلان کړی ده، د ملګرو ملتونو د په دغه غونډه کې د پاکستان، افغانستان او د هند مشران پکې هم ګډون کوي، دا ملکونه دغه هیوادونه دغه سیمه د نړیوالو مشرانو په نظر کې بسنګ وی، آیا په دې باندې به باس کیږي، په دې باندې دا وختل ته سلام مشورې غونډې روان دي ملګرو ملتونو کې، په سباس تاسو په خیال باندې کیږي کنه؟
او بالکل په دې باندې مخامخ خبرې کیږي، د کې او حکومت اصلي خبر دا غن نیټو ولا د نیټو په افغانستان کې مده او د نیټو د روس حالات او سره خراب دي، روس حالت مشکونه شروع کړی دی، یو اس پوس ختم کو او اوس یو بل شروع کوي لګیا دي چې سره یو خدا غټ نیټو مسله بیا نیټو افغانستان کې کوم رول دی، هغه بدوینه صدر ټرمپ هغه نه کنټریبیوشن غواړي چې هغه نور هم فوج لا ورکړي، هغه پیسې ورکړي، او وی بدا خبره هم پکې راځي، خور سره ورسره تر غری صد ټرمپ بخام خطر غری ذکر کوي، ا مانه د خیال چې خالی پاکستان افغانستان یاد کی خیدش یادم کی، خو چې موږ اوس ګورو چې کوم داعش په زوال باندې دی او غی علاقې ختميږي په شام کې په عراق کې، نو اوس واپس او څنګه تاسو وې چې سولي صاحب را چې کوم صد ټرمپ نه دی وخت کې پوره تګلار هم وران دکړه، نو اوس ټول فوکس بیا په افغانستان او پاکستان په دې سیمه را روان دي، صدر ټرمپ سپیشل په امریکای په تاریخ کې اول ځل یو صدر پاکستان خلاف خبرې وکړي چې کوم موار وې دي او د باندې تورونه ولګول، نو افغانستان صدر اشرف غنی به سبا خبرې کوي او هغه به خامخا د ترهګری ذکر کوي او کې و پاکستان کا ډایرکټ قانون یاد نکي، نو اشاره به خامخا ور کوي او هغه به کوشش دا وي چې هند سره ملګری شي او هند هم به هم دا کوشش وکړي د ترهګری په نوم باندې چې کوم پاکستان یوازې شوی یو قسم، نو دا فشار او پاکستان مزید هم جاری وساتي او جنرال اسمبلی چې کوم پلیټ فارم دی او پاکستان په خلاف استعمال کې دواړه افغانستان او هند ودا کوشش شي، څومره پورې پاکستان دی نو پاکستان خپل کوشش شروع کړی دی، خاقان عباسی پرایم منسٹر راغلی دی، هغه بدلتا بل ورځ په کونسلان فارن نیشن سره خبرې کوي، څور کې به دی هغه سره د جرم سمې ته تقریر کوي، نو هغه کوشش پدا وی چې اوس پورې کوم درن تر یوګان ور کړی دی، فاینانشل ټایمز په لندن کې خبرې کړي دي، هغه کې دا سرکاري چې دوی امریکای ته دا وایي چې کوم د دوی اپروچ ته هغه پاکستان نه مني او پاکستان قربانيان ور کړی دی په دې جنگ کې، او اوس هم پاکستان رول ډېر مهم دی او کفر کا امریکا پاکستان نه بغیر په دې علاقې کې د هند سره په ملګرتیا کې څه کوششونه کول هم د امن لپاره یا د جنگ زیاتولو لپاره، نو پاکستان به مخالفت کوي او کوشش وکړي چې هغه ناکام شي، نو پاکستان بختل دریز وړاندې کوي او کوشش وکړي چې کوم فشار دې په هغه ختم کړي شي.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب، سبا هم د غره غونډې په اړه باندې به تاسو سیړنه ته زموږ اوریدونکو کې پته مي، نو ډیره مننه کوم تر دې دمه،
ډیره مننه
مننه.
ما خوب لیدل، ما خوب لیدل نتیجه ویډیو درو خيږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کرو خيږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
طرح گرے پاڑ بان دا وقت چکم نڑے کے باس کی پاکستان پدے کے اکثر موضوعی بحث ہوئی، او پا لاہور کے چکم الیکشن شو پا آگے کے دعا منلے شو چکم طرح گرے ڈلے ہوئی حقیب کے ہم خپل امیدواران ادرولی و پاگے بان اس پا نړیوالو مطبوعاتو کې هم باسونه بیا روان شوی دي. نړیوالو مطبوعاتو کې سره غلی لري د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل پر سره تفصیلات شریکوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور خار کې د میانواز شریف په خالشي وی نشست د قومي اسمبلی انتخابونه او شول او لکه څنګه چې تما کېدا دا ووټونه د نواز شریف کور ودانی کلسوم نواز وګټل. خو د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز په خپل تازه ترین غړا کې د لاهور د زمینی انتخابونو په یو ډیر خوندور اړخ یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخطه چې په امریکا کې چکم تن پسې د مفرورتیا پوسټري چاپ کیږي همدغه تن پاکستان کې په انتخابی پوسٹروں کے خخکارا دے. دا اشارہ دا پخوانی لشکر طیبہ گن او دا موجودہ جماعت دعوی دا مشر دا حافظ محمد سعید پلوری دا. رپورٹ زیاتی چ اول دا جنگیالی گن دا لشکر طیبہ او اس دا اولیسی خیگڑی دا کارونو دا تنظیم دا جماعت دعوی دا مشر پا حیث حافظ محمد سعید دا تیر سو کلونو راسی دا سویلی ایشیا دا ٹول نزیات مطلوب مخرور دے او امریکی دا سر قیمت لس ملین ڈالر مقرر کرے دے. خودے پاکستان کې خی پرانست تنای ګرځي او د آرام جون تیری. امریکا چې د نیو د پاره کمې هلې ځلې کوي حافظ سعید په دې لاهور کې د یو لوی جلوس په قیادت کولو او وروستو یو لوی جلسې ته په تقریر کولو امریکې پورې خندا کړې ده. حافظ محمد سعید د توندلاریتوب د پاره د مشهورو ګوندونو د مشرانو اوس یو قدم نور وړاندې تللی دی او یو نوې سیاسي پارټي جوړه کړې ده او د خپلې دې پارټۍ یو تن په لاهور کې د میانواز شریف په خالی شوي نشست د ووټونو د پاره ودرولې هم وو. نیویارک ٹائمز لکی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په داسي انتخابی پوسټرو بندیز لګولې دي چې په هغه د حافظ محمد سعید تصویرونه وي. خو د الیکشن کمیشن د دې واضح حکم باوجود د لاهور په ان یو سل شلمه حلقه کې د حافظ محمد سعید د مقرر کړي امیدوار په لګیدرو پوسټرو کې د حافظ محمد سعید تصویرونه هغه سره خوا په خوا خصفا چاپ کړي شوي دي. حافظ سعید خپل ځاني انتخابونو ته نشي ودرې دی ځکه چې د کور دننه نظر بند دی. د په انتخابي مهم کې هم په ځان برخه نشي اخیسته. خود د جماعت دعوا یو ستر مشر محمد یعقوب شیخ مقابلې ته ودرولې وو. خاغلی محمد یعقوب شیخ هم د کال 2012 نه د امریکای د خزانه د محکمې لخوا د ترهګر تنظیمونو په مشرانو د لګیدلو بندیزونو په فهرست کې شامل دی. او اوس د امریکې د مشهور اخبار د کریسچین ساينس مانیټر د برما د روهینجیا مسلمانانو د سپیرې ورځې او د کرمو په حق لا د یو تفصیلي رپورت لاندې شان حال. اخبار د روهینجیا سوق دی د سوالیه سرخط لاندې د خپل رپورت په سر کې لیکلی دی چې روهینجیا مسلمانان د دنیا د هغو لویو قامونو ځینې یو قام دی د چا چې خپل وطن نشته. روهینجیا مسلمانان د برما د غربي سیمې پر هاکین صوبه کې د پیړو پیړو راسي آباد دي. د دوی شمیر 200,000 جوړیږي او دوی د برما د کل آبادۍ دریمه برخه دي. برما په کال 1902 کې د جوړکړي یو قانون تر مخه روهینجیا مسلمانانو ته د شهریت ورکولو نه انکار کوي. دوی ته په برما کې نه خو ولسی حقونه حاصل دي او نه ورته اقتصادي موقع ورکول کېږي. د برما حکومت د دوی په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه لګولې دي او د علاج د پاره په هسپتالونو او د تعلیم د پاره په تعلیمي ادارو دروازې بندې دي. ان تر دې چې حکومت په دوی د ودونو کولو او د ماشومانو په پیدا کولو هم قدغنونه لګولې دي. همدغه وجه ده چې یو لوی شمیر روهینجیا مسلمانان د خ او د قلار جون په ارمان برمانه بنگلاديش ته تښتیدلې دي.
گران اردن کو تاسو وای سپ امریکا ڈیوا ریڈیو تغوگی او د برما یا میامار کې جی راخین صبح کې د روهنگ یا مسلمانانو باندې کم تشدد روان نه پاغه کې پټول نړۍ کې احتجاجونه هم کیږي او بشری حقوقو ډلې وای چې کله په 25 د اگست د مسلمانانو وسلوالې ډلې برمی ځواکونو باندې حمله وکړه. داغه ورستو برمی پوز لګیار په مسلمانانو باندې تشدد کی چلوږي سلور لکه خلک بنگلاديش ته وړیدل لري. هم په دغه اړه باندې چې کوم نوبل جایزه ګټون کې د میامار مشر د آنګ سان سوچی هغه به نن کام ته وینا هم کوي. د ډیو رادیو همکار وکیل خان پر سره یو رپورت شریکوي.
د میانمار مشر آنګ سان سوکی ټاکل شوی چې نن د نهې پر ورځ د خپل هیواد په راکین ایالت کې روانې شخړې ته په ځواب کې یو کامی وینا وکړي. د کمی وینا چې د ډیری مودې راهسې انتظار دی. په یاد ایالت کې روان تشدد له وجې په نږدو اونو کې سلور لکه روهینګیا مسلمانان ګاونډي هیواد بنگلاديش ته په تیښته مجبور کړي. د اګست د میاشتې په اخر کې د روهینګیا وسلوالو لخوا د برما په امنیتي ځواکونو برید کړی و. د کم برید را په دې خوا چې څېړنکاران او د بشري حقوقو کارکوونکي وایي چې د برما پوز سخت چاپې پیل کړي چې پکې کلی په مکمله توګه سوځولي او په تیښته مجبور ښځې او ماشومان یې وجلې دي. نوبل د امن جایزه ګټونکي آنګ سان سوکی په دغه حالاتو باندې په سختۍ سره د وینا نه کولو پر سر د سختو نړیوالو نیوکو لاندې راغلي او اوس د هیواد دننه په دغه معامله باندې د وینا لپاره نوموړی هم په دې اونۍ کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د وینا لپاره خپل سفر منسوخ کړی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې یو وړخته د برتانیې خارجه سکرتر بورس جانسن تیر ورځ دغه مسلې ته د ځواب لپاره د هغه هیوادونو مشرانو یوې وړې ډلې سره یو شخصي ملاقات کړي. کم هیوادونه چې په دغه شخړه فکرمندې لري. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هالی د برما کامی امنیت لپاره صلاحکار او مرستیال خارجه وزیر نه علاوه د بنگلاديش، انډونیشیا، ترکی، استرالیا، کینیډا، سویډن او ډنمارک وزیرانو هم په دغه غونډه کې برخه واغسته. دغه وزیرانو د مکمله او بغیر د خنډ نه د ملګرو ملتونو په شمول د بشري مرستو لپاره ایجنسو ته د رصد ورکولو غږ وکړو او وی ویل چې دغه تشدد د زر تر زره ودرول شي. د برتانیې خارجه سکرتر بورس جانسن وویل چې په داسې حال چې په تیرو سو کلونو کې برما بغیر د شک نه د جمهوریت پلو د حوصله ډک پرمختګ کړي. په راهین ایالت کې خراب حالات، د بشري حقوقو سرغړونه او تشدد د هیواد په کردار او نوم باندې یو داغ دی. نوموړي زیاته کړي چې څنګه ما بار بار ویلي چې څوک هم د پوز او واک بیرته راتګ نه غواړي. نو بیا دا خبره ډیره مهمه ده چې آنګ سان سوکی او ولسی حکومت دا خبره واضح کړي چې دغه تشدد به ودروي. د برتانیې خارجه سکرتر وویل چې نوموړی د برما ترو چارواکو سره د بیس او غونډه کې برخې غستنو نه ډیر مطمئن شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سار ډلې مشر لویس ویلی چې دغه پوسټر کچا غونډه په دې لړکی لومړی ګام دی او دا چې دغه ګام اخیری نشي کېدی. نوموړی په جنرال اسمبلی د دې خبرې لپاره زور ورکړی چې د یو قرارداد مسوده تیار کړي او پکې د دغه سرغړونو غندنه کولو سره سره امنیتي کونسل د دغه عملیاتو مشري کوونکي پوځي کمانډرانو باندې هدفي بندیزونه او د وسلو یو بندیز پر ځای کړي. تمه ده چې آنګ سان سوکی به نن د نهې پر ورځ په انګلیش او برمیز دواړو ژبو کې خپله وینا وکړي. د دې وړاندې هم تیر ورځ د بنگلاديش چارواکو ویلي چې حکومت یې نږدې د سلور لکه روهینګیا مسلمانانو د اوسېدو دپاره یو غټ کیمپ جوړوي. چارواکو ویلي وو چې د روهینګیا مسلمانانو دپاره به 14,000 کورونه جوړوي او په یو کور کې به شپږ کورنۍ ځای کولی شي. د کورونو جوړول به په راتلونکي 10 ورځو کې پوره کړی شي او د دغه کورونو دپاره د بنگلاديش او میانمار پولې ته نږدې 8 مربع کیلومتره ځای ځانګړی کړی شوی دی. د بنگلاديش حکومت ویلي چې د مهاجرینو د آبادولو سره به د هغوی تګ راتګ محدودوي. دا کیمپ د بنگلاديش پوز او نړیوال امداد ادارې جوړوي.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د ایران لانجمی لانجمن چې کوم ایټمی پروګرام د راغې په سر باندې صدر ډونالد ټرمپ د خبرو په عکس العمل کې د ایران روحاني مشر هم تازه خبرې ترې کړې. د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومند پر اثر د وایس اف امریکا یو رپورټ شریکوي.
د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنائی ویلی چې کال 2015 کې د نړیوال طاقتونو سره د ایران جوهری پروګرام پر سر شوې لوزنامې پر سر به یې امریکا تنگ نکړي. دغه نړیوال طاقتونو کې امریکا هم شامل و. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د چوکۍ سنبالولو وروسته بیا بیا په دغه لوزنامه باندې نیوکه کړي او دړکای کړي و چې دغه لوزنامه به ختموي. دغه لوزنامه کې امریکا او د دوی ملګرو ملکونو د ایران نه غوښتلی وو چې خپل جوهري حلو زلونه ورستو شي او په بدل کې به ورته اقتصادي بندیزونو کې نرمي ورکړي شي. د ایران پولیس افسرانو تخپل وینا کې د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی وویل چې ایران په خپل وعده کلک ولاړ دی، خو کچري زورور واکمنو لخوا کوم غلط ګام د دغه لوزنامې په اړه پورته کړی شو نو د اسلامي ریپبلیک ایران لخوا به ورته سخت ځواب ورکول کیږي. د ایران صدر حسن روحانی د اتوار په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د برخه اخستو لپاره نیویارک ته روان شوی دی، چرته چې بده نړیوال مشرانو سره د جوهری لوزنامې پر سر خبرې اترې کوي. دغه لوزنامه ایران د امریکا، برتانیا، چین، روس، فرانس او جرمنی سره لاسلیک کړی و. د سی بی ایس ٹی وی فیس دی نیشن پروگرام کې د امریکا خارجه وزیر ریکس ٹیلرسن ویلی ایران په ظاهره تکنیکی توګه باندې دغه لوزنامه منلی، خو د ایران چې د نړۍ سره دغه لوزنامه کې کومې ژمنې کړې دي د هغې په حقیقت کې په عملی توګه ګامونه نه دي اخستل شوي. دی وایي منګورو چې په یمن کې بې ثباتۍ لپاره ایران خپل فعالیتونه تیز کړي دي او دغسې شام کې یې هم د بدامنۍ خپرولو لپاره هلې ځلې توندې کړي دي. هغه له ټیلرسن زیاتوي چې دوی حزب الله او نور ترهګر ډلو ته وسلې ورکوي او دا چې بیلستیک میزایل په جوړولو یې هم کار جاري ساتلی دی. په لوزنامه کې غوښتنه شوې وه چې تمامې ډلې به د لوزنامې پاسداري کوي. ایران خپل د امریکا خلاف ګیله کړي چې ګنې امریکا نو بندیزونو او د لوزنامې د ختمولو دړکې ورکوي، کوم چې د شوې لوزنامې خلاف ورزي ده. تیر زیارت په ورځ باندې د امریکا صدر ډونالد ترامپ پوره وضاحت ونه کړ، خو وی ویل چې راتلونکي میاش به د ایران خلاف ګام پورته کوي او د ایران په جوهري لوزنامه یې خپل ناخوښي یو وار بیا څرګند کړه. صدر ترامپ وایي چې دوی د دې ملک سره څه کوي د هغې لپاره موږ پاسداري پر ځای نشو ساتلی. دوی د لوزنامې څو واره خلاف ورزي کړې. دوی د لوزنامې د اصل روح سرغړونه کړې ده او تاسو به وګورئ چې د اکتوبر په میاشت کې موږ د دوی سره څه کوو، دا به ډیر ښکاره وي. صدر ترامپ زیاته کړه چې دا لوزنامه هیڅکله نه وه په کار چې شوی وی. هم د دغه زیارت په ورځ باندې د کال 2015 جوهري لوزنامې لاندې په ایران ځنې نور بندیزونه امریکا نرم کړل، خو د لوزنامې پر ځای د ساتلو کومه فیصله مخې ته لا تر دې وخته نه ده راغلې.
اوس غوښه ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا او کویت په داسې غنو اقداماتو کولو سلا شوی دي چې د هغې له برکته به د دواړو ملکونو ترمنځ د اهمو خبرو اترو په ذریعه تعلقات نور ډیر زیات خواږه او مضبوط شي. په دې اقداماتو کې د کویت د فوجي صلاحیتونو زیاتولو دپاره کویت ته د اف اے 13 قسم جنگي هوایي جازونه ورکول هم شامل دي. دینه علاوه د امریکې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی ډایرکټر کریس رے او د کویت د کورنو چارو وزیر الجرا السبا د دواړو ملکونو ترمنځ د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې یو بل ته د معلوماتو ورکولو یو لوزنامه هم دستخط کړله. د کویت د کسٹم لوی ډایرکټر د امریکای خپل همسنګ سره د کسٹم په حق له معلوماتو یو بل ته د ورکولو په باب له لوزنامه دستخط کړله. امریکای او کویت خپلو کې د مفاهمت دوه اضافي یاداشنامې هم دستخط کړي. وړومبی یاداشنامه د امریکای د خارجه چارو د محکمې او د کویت د تعلیم او د اعلی تعلیم د وزارتونو ترمنځ دستخط شو. دا یاداشنامه د کویت د طالب علمانو امریکا کې تعلیم حاصلولو ته د تیارولو په حق لده او دا هم چې د امریکا او د کویت د اعلی تعلیمي ادارو ترمنځ د تعلقاتو په زیاتولو کې به هم لاس امداد وکړي. دویمه یاداشنامه د امریکا د تجارت او د کویت د سرمایه کارۍ د ترقیاتي ادارې ترمنځ د سخت شو. په دې و دواړو ملکونو کې د دوه اړخیز سرمایه کارۍ ډاډګر نه وشي. امریکا د خلیج د تعاون کونسل یعنی د جی سی سی د ننه د راپورته اختلافاتو د اواری د پاره د کویت د منډو ترلو قدر کوي چې مصر هم پکې شامل دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل یو بیان کې ویلي دي چې کویت او امریکې دواړو ته په سیمه کې د مسلو د اوارولو لپاره د خلیج تعاون کونسل د اهمیت اندازه ده چې د ایران لخوا د راپورته خطرې او اندېښنې مسله هم پکې شامل ده. د زیاته کچې مونږ د کویت په دې ستاینه کوو چې په خپله خاوره د امریکې فوزي اډوله ځایونه ورکړي دي او د کویت او د سیمې د سلامتیا لپاره په امریکنو